Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 13مه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 9مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې په قطر کې بین الافغاني غونډه پر عام المنفعه تاسیساتو د بریدونو د بندولو او د خلکو د سر و مال د تضمین په پریکړه پای ته ورسېده. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا مرستیال ولسمشر یو ځل بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کړی. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو د سر ټکی، ټاکل شوی چې د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه خپلې خبرې نن بیا پیل کړي. د پوهنې وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکې نجونې مسمومې شوې دي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او کډوالو وضعیت ناامیدونکی بللی. بشپړ خبرونه. په دوحه کې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو پر اړتیا په ټینګار سره پای ته ورسېد. د دې غونډې ګډونوالو بېګانه وخت یو پریکړه لیک خپور کړ. په پریکړه لیک کې موافقه شوې چې پر عام المنفعه تاسیساتو بریدونه دې بند شي او د خلکو د سر و مال امنیت دې خوندي شي. د دوحې غونډه پرون او وړمه ورځ د جولای په 8مه او 9مه د قطر او جرمني لخوا په دوحه کې جوړه شوه چې د افغان حکومت، سیاستوالو، ملي شورا او مدني ټولنو په استازیتوب یو شمیر کسانو د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه پراخ بحثونه وکړل. د دې خبر بشپړ جزئیات په روانه خبرونه کې اوریدای شئ. د امریکا او طالبانو مرکچیان به نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خپلې خبرې بیا پیل کړي. د دوی خبرې د بین الافغاني ناستې په خاطر ځنډېدلې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل هیله من دی چې نن به په مهمو مسایلو کې لا زیات پرمختګ وشي.
څلور موضوع باندې چې بحث کوو چې د تروریزم مسله ده، د امریکې د قوا موجودیت په افغانستان کې په آینده کې مسله ده، د افغانانو د یو سره مذاکره ده، اوربند ده. موږ ټولو کې پیشرف کړي یو ځینې نقاط پاتې ده چې له منځ یو او مهرباني لرو.
ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبرې تر ټولو دورو زیاتې ګټورې بللې دي. د پوهنې وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یو ښوونځي 15 زده کوونکې نجونې مسمومې شوې دي. د دې وزارت ویاندې نوریې نزهت تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې پیښه د کیمیاوي موادو د کارولو له کبله شوې. میرمن نزهت زیاته کړه
تعداد 75 تن از شاگردان که تمامشان از طبقه ناس هستند و مربوط به
15 زده کوونکې نجونې چې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکې وې، د درایم ولسوالۍ د منجی لیسې زده کوونکې وې او د لابراتواري تطبیقاتو پر مهال د کیمیاوي موادو د کارولو له کبله مسمومې شوې دي. میرمن نصحت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د مسموم شویو نجونو شمیر 115 تنه دی. هغې وویل دا نجونې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستنې شوي او صحي وضع یې ښه ده. په بدخشان کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې دا پیښه درې ورځې مخکې شوې ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د یورانیمو د غنی کولو په اړه د ایران پریکړه د دې هیواد د ورانکارو فعالیتونو یوه برخه ده. مایک پنس پرون دوشنبه په واشنگتن کې د اسرایلی مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل متحد ایالات به هیڅکله ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې جوړې کړي. د پنس له خبرو مخکې د ایران د اټومي انرژي ادارې ویان بهروز کمالوندی اعلان وکړ چې هیواد یې د دوشنبه په سهار د یورانیمو د غني کولو کچه له 4.5% اړولې ده. د ایران د اټومي موافقې له مخې دا هیواد اجازه نه لري چې یورانیم په سلو کې له 3.5% په زیات غلظت غني کړي. غنی شوی یورانیم د اټومي بم په جوړولو کې کارول کیږي. ایران که څه هم ویلي چې د اټومي تړون محدودیت ته نور ژمن نه دی، خو مخکې ویلي و چې اټومي پروګرام یې سولهیز اهداف لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او کډوالو وضعیت ناامیدونکی بللی. د دې ادارې ویاندې روینا شیوداسانی ویلي چې د دې ماشومانو سختو شرایطو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنره میشل بچلت ډېر ناهیله کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او د هغوی د ماشومانو وضعیت سخته ناهیلې کړې. پناه غوښتونکي ماشومان باید هیڅ ونه نیول شي. د نړیوالو قوانینو له مخې دا کار ظالمانه، غیر انساني او توهینونکی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت تیرونی په ټکساس کې د پناه غوښتونکو د توقیف ځایونو عکسونه خپره کړل چې له ټاکلي حده دوه چنده زیات خلک پکې ساتل کیږي. او د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلو بنند د هند او نیوزیلند ترمنځ په منچستر ښار کې کیږي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو 8 ګټلې او تر اوسه د لوبو د ګروپ په سر کې دی، او نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او په 4 غوره ټیمونو کې ورستای دی. نننۍ لوبه په ځایي وخت په 10:30 پیل شي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورې چې په قطر کې د بین الافغانی خبرو په پای کې موافقه وشوه چې پر عام المنفعه تاسیساتو حمله به بندیږي او د خلکو امنیت د خوندی کولو ضمانت به ورکول کیږي. په یو مرکه کې به واورئ چې د دې خبرو په ترڅ کې دقیقا څه پیښ شول.
په 15 مذاکراتو کې طبعا احساساتي صحنې وي، خوښي صحنې وي، مګر وتوانېدو چې په هغه ځای کې موږ ماتېدو ته پرېنږدو.
په نورو موضوعاتو کې د داعش ډلې د حملو د قربانیانو کورنۍ د پوهنتون د هغو استادانو اعدام غواړي چې ملي امنیت په داعش ډله کې د غړیتوب په تور نیولي، او د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو د جګړو له کبله د ښوونځیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
د مکتبونو په وړاندې د داعش او طالبانو لخوا کوم ګواښ نه ده موجود. مونږ ته د احتیاط په توګه موږ دا مکتبونه د موقت وخت لپاره ساتل کړي.
که وخت پاتې شو نو نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. راسره اوسئ. ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مخکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته په دوحه کې په بین الافغاني غونډه کې موافقه وشوه چې په عام المنفعه تاسیساتو بریدونه به بندیږي او د خلکو د سر او مال تضمین به ورکول کیږي. دا د دې غونډې د یو اتمادهیز پریکړه لیک مهمه برخه ده. دا پریکړه لیک د دوشنبه په ورځ ناوخته خپور شو. د دوحې بین الافغاني غونډه د جولای په 8 او 9 یعنې پرون او وړمه ورځ د قطر او جرمني لخوا په دوحه کې روانه وه چې د افغان حکومت، سیاستوالو، ملي شورا او مدني ټولنو په استازیتوب یو شمېر کسانو د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې او ثبات په رابطه پراخ بحثونه وکړل. د موضوع تفصیل د سفیولا ستانکزي په راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني ناسته د تاوتریخوالي په بندیدو او د سولې د خبرو په دوام پای ته ورسیده. د دې ناستې په پریکړه لیک کې چې د شپې ډیر ناوخته خپور شو، په عام المنفعه تاسیساتو د بریدونو بندیدل، د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د معیوبو او ناروغ بندیانو خوشي کېدل مهم موارد دي. د اعتمادیز پریکړه لیک په 15 ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواو غږ کړی چې په دینی، مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي، تعلیمي او تحصیلي مؤسسو بازارونو بندونو او کارځایونو بریدونه دي بند شي. د یادې مادې یو بل بند ټینګار کوي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین دي وشي او د ملکانو تلفات دي صفر ته راکم شي. د یاد پریکړه لیک یو مهمه برخه په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د اسلامي ارزښتونو په اساس د ښځو د حقونو تضمینیدل دي. د افغانستان د سولې په تړاو د دې بین الافغاني ناستې ګډونوالو همداراز ټینګار کړی چې د دایمي، ټولمنلي او باثباته سولې تضمین د ټول شموله بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې ممکن ده. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې هوکړې دي په یو نړیوال کنفرانس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دي د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې څار وشي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد د دغه کنفرانس ترسره کېدل په خپله یوه لویه کامیابي یاده کړي. هغه پرون شپه د دوحې د بین الافغاني ناستې د ختمېدو په درشل کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: د قطر ناسته د یکشنبه او دوشنبه په ورځ وشوه او ګډونوالو له خپل شخصي ادرسونو د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي او خپل نظرونه یې بیان کړل. په دغه ناسته کې د طالبانو ولسو استازیو او له کابل یو 350 کسیز پلاوی ګډون کړی وو. حکومتي چارواکي، د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي، سیاسيون، د رسنیو استازي او یو شمېر خزینه فعالانه په دغه ډله کې شامل دي. د افغان حکومت یو لوړپوړي مقام د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی خپل پیغام چې د سولې د خبرو ژر تر ژره پیل مهمه برخه جوړوي د خپل استازي په لاس د بین الافغاني ناستې ته رسولی دی. د دوحې د بین الافغاني ناسته تر دوو پخوانیو هغو چې په ماسکو کې وشوه ځکه توپیر لري چې دا وار د حکومت ځینې لوړپوړو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری چې ولسمشر غنی ته نږدې کس دی، د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس عبدالمتین بیک او د ملي امنیت شورا مرستیاله شهرزاد اکبر له هغو دریو لوړپوړو افغان چارواکو ول چې په دې ناسته کې برخه درلوده.
د افغانستان د سولې په تړاو د دوحې بین الافغاني ناسته په داسې یوې موافقې پای ته ورسېده چې ګډونوال ترې خوښ دي. د دې غونډې یو مهم ګډونوال افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال د غونډې تر پای وروسته بېګا شپه ناوخته له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه وکړه. هغه وویل پرونی ناسته 15 ساعته اوږده وه او بلاخره د تشدد د بندېدو او د سولې د مذاکراتو د پیل په ټینګار سره پای ته ورسېده. له ښاغلي زاخیلوال سره صفی الله ستانگزی مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې د دوحې د بین الافغاني غونډې په پریکړه کې کوم مسایل ډېر مهم وو.
د سولې نقشې په اړه باندې هغه آبادی چې دي هغه مو سره ښکاره کړل چې کوم دي. د دې په څنګ کې هغه ځایونو کې چې تشویشونه وو، مثلا د حقوقو په برخه کې که د ښځو که د لږکۍ وو، او یا مثلا د نظام د ساتنې اصلاح او غوښتلتیا په اړه باندې پکې مواد شته دی.
عام افغانان د جنګ درېدل او بندېدل غواړي او له هرې غونډې ډېرې تمه دا ده. په دې غونډه کې څه وشول د جنګ په اړه؟
یو ماده کې دقیق ژمنتیا ده د عامه تاسیساتو لکه ښوونځیو، پوهنتونونو، مدارسو، مساجدو د حریم درناوی به کېږي، هغې شاوخوا حفاظت به کېږي، حمله به نه کېږي، په هغه ځای کې چې عام وګړي اوسېږي په هغې کې، او همدارنګه په مشخصه توګه د عامو وګړو وژنه د صفر د حملاتو او د عملیاتو له کبله د دوی هغه د وژنې کچه صفر ته راښکته کول، په داسې حال کې چې همدا اوس په افغانستان کې هر ورځ په لسګونه او تنه عام وګړي زموږ د جنګ له وجې وژل کېږي، نو دا یو ډېر ستر ګام دی، لومړنی ګام دی. طبعا د افغانستان خلک مطلق اوربند غواړي، اوربند مګر بیا مذاکرات غواړي، هغه د سولې د مذاکراتو په چوکاټ کې باید وشي. مګر په دغه ناسته کې دغسې یو ژمنتیا فکر کوم چې یو ستر لاسته راوړنه ده.
یو څه اوسم پاتې دي چې د امریکا سره د طالبانو خبرې روانې دي او دغه د مذاکراتو د پیل موضوع داسې دوی به څه وخت بالاخره مذاکرات پیلوي، یو دقیق وخت داسې څه نه دي ویلي که څنګه؟
دومره درته ویلی شم ډېر زر به وي، مشخصه نیټه مو په پاڼه کې را نه وړه، مګر داسې فرض که چې میاشتې به هم نه وي، کلونه به هم نه وي، په چټکه به انشاءالله هغې حد ته ورسي.
تاسو په دعا کې په ځایي وخت تر 12 بجو د شپو پورې ناست وی، هلته هم خبرې وکړلې، ډېره اوږده ورځ وه. څه فکر کوئ چې څومره ښکته او پورته مسایل یاد چول، څومره سره تاوده شوی مسایلو کې او څه غبرګونونه په دې برخه کې؟
کوری په افغانستان کې ولس اتلس کال جنگ شو هم دا وسم خو نړی جنگ روان دی بی اعتمادی فضا ډیره ژوره ده په داسې وخت کې موږ د درګیرو خواوو ترمنځ ناست کیږي په لومړني ځل د حکومت استازی او د سولې د عالي شورا غړي هم هغه کوچني مذاکراتي ټیم کې چې زه یې غړی وم هغې کې ګډون کوي او بیا 15 ساعته تقریبا موږ مذاکرات کوو. نو په 15 ساعتو مذاکراتو کې طبعا احساساتي صحنې هم وي خوښي صحنې هم وي مګر خوشبختانه وتوانېدلو چې پرې نږدو. ډېر داسې ځلونه را پیدا شو چې نږدې دې ته و چې زموږ دا مذاکرات سره مات شي یا د یوې خوا یا د بلې خوا یا د ټولو خواو نه، مګر وتوانېدو چې په هغه ځای کې موږ یې ماتېدو ته پرې نږدو، ځکه د افغانستان خلکو هیله د موږ څخه د یو ښه خبر وه او هیله مندې مې دا ده چې دا په عمل کې ثابت شي. نو فلحظه په دغه اوس لحظه چې ستړیا چې دا ټوله رفع ده او بالکل
مننه. تاسو د عملی کېدو هیله وښودله، فکر کوئ چې دغسې تضمین به موجود وي چې دغه څه چې اوس موافقې په شکل وشوله او ډېره مهم مسایل پکې دي هغه به عملي شي او دواړه لوري خصوصا طالبان به ورته ژمن پاتې شي؟
اول خدا چې دا ښیي چې د افغانستان ټول اړخونه سوله غواړي او سولې ته ژمنتیا غواړي. دلته طالبانو کولی شي توافق ونکړي، د حکومت د طرفه استازم کولی شي چې توافق ونکړي، مګر داسې توافق وکړه معنا ده چې ټول خواوې سوله غواړي. نو اوس اول خو موږ همدغه نیت ته دوی د ټولو خواوو مثبت ګڼو، او دویم یو نوه اوس اخلاقي مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې، ځکه د افغانستان د ولس 3 میلیونه نفوس بهتر انسانه ده د عام ولس نه نشته. نو هغه انسانه کې هم به قضاوت کوي، بیا به نو د هغوی د قضاوت پاسخ ووسي. زه فکر نه کوم چې هېڅ خوا هېڅ شخص به وغواړي چې دغسې یو سخت قضاوت په هغه منفي اړخ کې قرار ونیسي.
په دوحا کې د بین الافغاني غونډې ګډونوال افغان سیاستوال حضرت عمر زخیلوال ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس ملالی بشیر ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې د بین الافغاني دیالوګ دوهمه ورځ
بخنه غواړم قدرمن اوریدونکو، دا د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چمتو ده. ملالی بشیر وړاندې کوي.
ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی په داسې حال کې چې افغانان په قطر کې له طالبانو سره ویني، وروستۍ حملې د سولې خبرې تر سیوري لاندې راوستلې دي. د مقالې لیکوال په غزنی ولایت کې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حملې ته په اشاره لیکلي چې پکې 14 کسان وژل شول او 180 د کوچنیانو په ګډون ټپیان شول. دا حمله د افغانستان د لوی ډلې سیاستوالو او مدني ټولنې د غړیو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د غونډې له پیل سره یو ځای وسوه. لاندېښنو سره یو ځای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبرې تر اوسه تر ټولو اغیزناکې بللې دي. دواړه لوري د افغانانو د لوی ډلې او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په خاطر خبرې وځنډولې. ټاکل شوې ده دا خبرې بیرته د سه شنبې په ورځ د جولای په 9 پیل شي. پریس جورنال ورځپاڼې د برتانیا د موزیم د هغه اقدام په اړه لیکلي چې له مخې به یې غلا سوي لرغوني آثار بیرته افغانستان او عراق ته ورکړي. په مقاله کې راغلي چې یو شمیر تاریخي آثار چې په دې وروستیو کلونو کې د جګړو پر مهال په غیر قانوني توګه برتانیا ته صادر شوي وو بیرته افغانستان او عراق ته ورکول کیږي. لیکوال وایي چې د ګندهارا د زماني مجسمې هم په دغو آثارو کې شامل دي. د ورځپاڼې په وینا د مجسمې په 2002 کال کې په غیر قانوني توګه له افغانستانه پېښور ته وړل شوي او له هغه ځای د برتانیې هیدرو ته وړل شوي وي. کریک باز ورپانی د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په اړه لیکلي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې افغانستان د 2019 کال په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې 9 لوبې وکړې او 9 سره یې وبایللې، خو له پاکستان سره په لوبه کې افغان لوبډله لږ څه وځلېده. خو د مقالې په وینا حقیقت دا دی چې افغان کرکټ لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې د متوسطې کچې لوبې وکړې. مقاله لیکي چې د نړیوال جام سیالیو په اخري لوبه کې افغانستان د اکرام علي خیل غوندې یو غمی وموند چې ثابته یې کړه اوس وخت را رسېدلی چې پر همده پانګونه وسي. مقاله یو شمېر ستونزو ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کرکټ لوبډله د نړیوال جام سیالیو ته تر تګ مخکې لا ورسره مخامخ وه. لومړی د مقالې په وینا دا چې د کپتان تغیرېدو او دا چې آفتاب عالم له ټیم څخه لیرې کړای سو نو دې خبرو افغان ټیم ته زیان واړاوه.
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. تیر کال په کابل کې پر میوند کلب د ځانوژن کې حمله د وژل شوی خپل خپلوان له حکومت غواړي چې د کابل په هنتون درې استادان او دوه محصلان چې په دې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دي په سخت جزا محکوم کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په دې وروستیو کې د کابل په هنتون درې استادان او دوه محصلان ونیول چې د دې ریاست د اعلامیې له مخې پر همدې کلب د حملې په ګډون د داعش په ځینو حملو کې په یو ډول سره لاس درلود. د دې حملې یو قرباني د طلوع ټلویزیون تصویر اخیستونکی رامز احمدي دی. د ده پلار وایي عدلي او قضایي ارګانونه دې د جرم له ثابتولو وروسته دا کسان اعدام کړي. د موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د کابل ښار په لویدیځ کې د غریبۍ یوه وړه جونګړه چې د ژړا غږ پکې اوس هم غلی شوی نه دی. د تیلیونوز ټلویزیون د تصویر اخیستونکي مور اوس هم په وژل شوي زوی اوښکې تویوي او تمه لري چې د کابل ښار د میوند پر کلب حمله کوونکي جزا وویني. دا وایي دغه عاملین چې نیولي ما ته دې وسپاري چې وی وژنم او زړه پی سوړ کړم لکه زما زوی چې وباژه. غواړم د دغه حملې عاملین په دار وځړول شي. تیر کال د سنبلې په میاشت کې د کابل په لویدیځ کې د میوند پر کلب حمله وشوه چې دیرش کسان پکې وبژل شول او نوي پکې ټپیان. رامز احمدي چې د خبري پوښښ لپاره دغه سیمې ته تللی و هم وبژل شو. اوس چې د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پوهنتون درې استادان ظاهر دایی، معروف راسخ او مبشر مسلمیار له دوو محصلانو سره نیولي او ادعا کړې چې دغه کسان د میوند پر کلب حمله کې په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه لاس لري، د رامز پلار وایي نیول شوي کسان باید اعدام شي. دوی ډیر خوښ یم چې د دغه حملې عاملین ونیول شول. هیڅ فکر مې نه کاوه چې د دغه حملې عاملین به په کابل پوهنتون کې وي. غوښتنه مې دا ده چې سخت جزا ورکړل شي او اعدام شي. تیره ورځ د ملي امنیت عمومي ریاست اعلان کړ چې د کابل پوهنتون د استادانو ظاهر دایی او معروف راسخ له نیول کېدو وروسته د دغه پوهنتون درېم استاد مبشر مسلمیار هم د اسلامي دولت ډلې داعش ته د ځوانانو د جلب جذب په تور ونیو. په اعلامیه کې راغلي چې دغو دوو پخوانیو محصلانو د میوند د پهلوانۍ پر کلب د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو پر موټر او د حامد کرزي پر هوایي ډګر حملو کې نقش درلود. یوه څېړنه چې د روان کال د حمل په میاشت کې خپره شوې ښیي چې د شریعتو د ځینو استادانو لخوا د ثقافت اسلامي درس د افراطیت د دودولو لامل شوی دی. د ریشه‌یابی رادیکالیزم دینی در نظام آموزشی افغانستان د سیرینیز رسالې د لیکوال رامین کمانگر په خبره دغه څېړنه ښیي چې د ثقافت اسلامي د مضمون د متنونو د تدریس ځینې استادان د موضوعګانو د اکادمیک اړخ پر ځای دغه مضمون تر ډېره حده د یوې ایډیالوژۍ په توګه مطرح کوي. د افغانستان د سترې محکمې پخوانی مرستیال فضل احمد معنوي وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې د افراطیت لمن پراخه شوې او د څو استادانو په نیولو سره نه ختمیږي. دی وایي زما باور دا دی چې په خواشنۍ سره د دغې موضوع لمن پراخه ده. د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې افراطیونو ځانونو ته لاره خلاصه کړې چې کولی شي پر ځوانانو تاثیر وکړي. هیله مند یم دغه مسله یوازې له امنیتي نظر نه بلکه له بیلابیلو لارو تعقیب شي چې د دغه شومې پدیدې مخه ونیول شي او ټولنه مو اعتدالي وضعیت ته ستنه شي. خو د لوړو زده کړو د وزارت ویان فیصل امین د ښاغلي معنوي خبرې ردوي. دی وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې افراطیت نه دودیږي او هر څوک چې په بنسټپالنې او افراطیت پسې وي اجازه به ورنه کړل شي. د ده په خبره کوم استادان چې د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول شوي له پوهنتون نه بهر وو او په پوهنتون کې ورانکاري اعمال نه لرل. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. چارواکي وایي د دې ډلو لخوا زده کوونکو ته کوم ګواښ نه دی شوی، خو دا کار دوی د یو احتیاطي اقدام په توګه کوي. د موضوع تفصیل روح الله انوري اوروي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ نښتې روانې دي، چې له امله یې په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او کومې کورنۍ چې هلته اوسیږي هغوی هم د دواړو ډلو ترمنځ جګړو کې راګیرې شوي دي. نو ځکه خو زده کوونکي هم ښوونځیو ته نشي تللی او ښوونځي تړل شوي دي. د سیمې قومي مشر نصر الله خان ازادي راډیو ته وویل
که په دره ټوله جنگي سیمه ده، خلک خپله نشي وتی، مشکل سره مخ دي، چې خوږ نشو ونه لګېږو، نو ماشوم مکتب کې څه کوي او جنۍ مکتب کې څه کوي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده بیا وایي چې ښوونځي نه دي تړل شوي خو د زده کوونکو کمی سره مخ دي.
د یوازینی مشکل د نامنیو په وجه کوم کې چې د ښکېلو خو په منځ کې جګړه او جنگ شروع شي، زمونږ مکاتبو شاګردان مکتب له نزی، نو دا یو ستونزه او مشکلات دي. موږ ته مکاتب ټول فعال دي او په بعضي مکاتبو کې د شاګردانو کمښت دی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ومنل چې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې لویرې یو شمیر خونځي د لنډ مهال لپاره تړلې دي.
د مکتبونو په وړاندې د داعش او طالبان لخوا کوم ګواښ نه ده موجود او نه ګواښ تر اوسه ترسره شوی ده. مونږ ته د احتیاط په توګه موږ دا مکتبونه د موقت وخت لپاره تعطیل کړي تر څو شاګردانو ته زیان ونه رسیږي. انشاءالله د جګړې د پای ته رسیدو نه وروسته بیرته مکتبونه فعالیږي او هغه درسي بهیر به پیل کړي.
د کونړ چپه دره کې 15 ښوونځي شتون لري چې د داعش او طالبانو د خپل منځي جګړو وړاندې پکې له لسو زرو زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو.
خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د ژوند رنگونه د جالبو خبرو یو بل برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په دوحه کې بین الافغانی خبرې. تیره شپه ناوخته په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو پر اړتیا په ټینګار سره پای ته ورسېده. د دې غونډې ګډونوالو بېګا شپه یا ناوخته یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې موافقه شوې چې پر عمل منفعه تاسیساتو بریدونه به بندېږي او د خلکو د سر او مال د امنیت تضمین به ورکول کېږي.